شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې اداروي نن د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل شوی. د ریاست د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پنجشیر، تخار، بغلان، بامیان، سرپل، دایکنډي، غور، غزنی، روزګان، هلمند، کندهار او زابل ولایتونه به نن د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 1510 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. په بیان کې ویل شوی چې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو امکان هم شته. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چونن په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چونن پر ویب پاڼه پرون په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د بیان د مخې د دغو بورسونو غوښتون کې باید د افغانستان وګړي او په افغانستان کې وي چې د چونینګ بورسونو معیارونه پوره کړي. د بیان د مخې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مکتب کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14 د 2015 کال د جنوري تر 2 نومونه ولیکي. چونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا تمویل شي. تامه کیږي چې د اکشن 8 په نوم مؤسسې لاري په کابل، غور او بامیان کې شاوخوا 2500 زیانګالو کورنیو سره نغدي مرستې وشي. د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنځشنبې په ورځ په خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په کابل کې له دغې ادارې سره په دې باب د $1 میلیون په ارزښت دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. وړاندې راغلي چې اکشن 8 به د کابل ولایت په دې سبس او بګرامیو ولسوالیو کې له 1000 کورنیو او د بامیان او غور په مرکزونو کې د 1500 کورنیو سره مرسته وکړي. دغه اداره وایي چې په کابل کې هر یوې کورنۍ ته $478 او په بامیان او غور کې هر یوې کورنۍ ته له 200 تر $301 پورې نغدي مرسته ورکوي. د ژمی پر رسیدو سره په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو د ژوندانه د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنې تر بل هر وخت زیات شوې دي. سیف د چلډرن مؤسسې د اکشن بی پروس خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو او د خوړو د کموالي له امله زیانمنې شوې کورنۍ به د ژمی پر رسیدو سره له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. د سوریه دولتي خبري اژانس سانا خبر ورکړي چې د پلازمینه دمشق په دوو مینو کې د استوګنې پر دوو ودانیو د اسرائیل په حمله کې 15 کسان وژل شوي او 100 تنه نور ټپیان دي. د راپور له مخې یو ودانۍ په المزا او بل د دمشق په لویدیځه ساحه قدسایا کې پراته ده. بلور سره د اسرائیل پوز خبر ورکړي چې په دمشق کې د حملو هدف د اسلامي جهاد په نوم د فلسطینیانو د ملیشه ډلې جایدادونه وو. اسرائیل له کلونو راهیسې په سوریه کې په ایران پورې تړلي اهداف په نقشه کوي، خو د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې حمله په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې سبب شوه، اسرائیل له هغې راهیسې دا ډول بریدونه زیات کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې روسیا او پاکستاني چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر وایي
کېدای شي چې دوی هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هېوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
د نورستان په کامدیش کې یوه مؤسسه په داسې ځای کې 1.5 کیلومتره سړک جوړوي چې تر اوسه هلته د موټرو لاره نشته.
خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانۍ وسایلو نه به کار اخیسته.
پاکستان د کندهار د انارو پر وارداتو تعرفه لوړه کړې. یو شمېر کندهاري فعالانو خلک هڅولي چې په ودونو او محفلونو کې د بهرنیو میوو په ځای انار خوري.
اوس هر سالون چې ورسې او دوه پروګرامونه چې ورسې ان کې یې ډېر پتی نو بیا از ما در وندیز مطلب دارم شده دا که لوگ بزای باید بر انار استعمال شد.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
د طالبان او پاکستان د لفظي ناندریو په لړ کې روسي او پاکستاني چارواکو پر افغانستان خبري وکړي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وکتل. په همدې حال کې اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ډلو او افرادو پر ضد د پریکنده اقدام وکړي چې په وینا یې په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. افغان طالبان وای اسلام آباد ته د خپل ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه لټوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای د دغه وزارت چارواکو او د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه هیواد پر اړیکو خبرې وکړې او د یو سولیز او سوکاله افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخته په یو بیان کې ویلي چې کابلوف د پنځمه په ورځ اسلام آباد ته په یو ورځنی سفر تللی و. وړاندې لیکل شوي چې کابلوف د خپل سفر په لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالانو امینې بلوچ او احمد نسیم رایت سره کتلی دي. د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په همدې حال کې په جرمني کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر هم اسلام آباد ته د کابلوف د سفر د هدف په اړه وایي.
د زمیر کابلوف د سفر یو مهم کېدای شي چې د افغانستان مسله وي، ځکه د سیمې هیوادونه مخصوصاً هغه هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دي همیشه دوی په خپل ناستو کې دا خبره ویلی چې ترهګري د مخدره موادو قاچاق د سلاح قاچاق کېدای شي چې هغه ګواښنی وي چې د سیمې هیوادونه ته متوجه. نو دا هم لږ د امکان نه دی چې دوی د افغانستان په وضعیت باندې خبرې کړي وي. د بله خوانه کېدای شي چې دوی په دې برخه کې هڅه وکړي چې افغانستان څنګه کولی شي چې د سیمې د هیوادو سره په یو مشترک همکاري کې راوستل شي.
اسلام آباد ته د کابلوف له سفر سره جوخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت خپل پخوانی غوښتنه بیا تکرار کړه. د دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د پنځمه په ورځ په یو کانفرنس کې ویلي طالبان باید د هغو ډلو او اشخاصو پر خلاف چې د هغې په وینا په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري پرې کنده اقدام وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا میرمن بلوچ دا هم ویلي چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه ازموي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره کارول کیږي. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري، خو پر افغانستان واکمنو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ وویل چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد کې دننه ولټوي. فطرت زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان او روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې دي چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. مسکو له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او کابلوف په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې څو وارې کابل ته سفرونه کړي دي. روسیا په عین حال کې د افغانستان په اړه د څو غونډو قربانه هم وه. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه د روان کال په تلیا میزان میاشت کې د روسیې، ایران، پاکستان، چین، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او د طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه. د مسکو فرمټ د غونډې په اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې وه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرۍ مخه ونیسي او د ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي، دغه راز اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د نورستان په ختیځ کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ 1.5 کیلومتره نوی سړک جوړ شي. دغه سړک له چنارخوړ سیمې څخه پیلیږي او تر ځنګل بانډې پورې غځول کیږي. چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. په یاده موده کې به زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د سړک نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او که سړک ورته ورغول شي نو په پښو او له 1.5 کیلومتره مزل او نورو مشکلاتو به خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ د کامډیش ولسوالۍ د چینارخوړ څخه د ځنګل بانډې پورې د 1.5 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل کړي. د دوی په وینا تر اوسه یا د سیمه سړک نه لري او ځایي اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې سړک به د یو کال په موده کې بشپړ شي او زرګونو کسانو ته به د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکړل شي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې د عمرونو ارمان پوره کیږي او کلیو ته سړک غځول کیږي. قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل
د چیرخړ د دمنی د کلی نه دا سړک پیل شوی دی. نو په دې خړ کې کشیر تعداد وګړي اوسیږي چې دهنه چیرخړ نه تر ځنګل باندې پوری. نو واقعا چې ډېر ستونزو سره مخ دي. دا خلک نهلته نه سړک شته نه نور د مورو لارې د پاره کوم اسانتیاوي شته. خو دوی به د خرو د قچرو د نورو پخوانی وسایل نه به کار اخیسته.
د چینار خوړ اوسیدونکي سیف الدین وای په دې خوشاله دی چې له یوې خوا ورته سړک جوړیږي او له بل اړخه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقه ګټلو زمينه برابرېږي.
کلی بیا رغونې ریاست نه مونږ ډېر مشکور یو چې مونږ ته د دې برخه کې توجه وکړه. د سړک چارې پیل کړې. ولس ځوانان په دې باندې ډېر خوشاله دي چې خلکو ته د کار زمينه برابره شوه.
د خلکو په وینا چې د سړک نشتون پوجي ډېرې ناروغان ډاکټر او روغتون ته رسیدو وړاندې په لار کې ساور کوي. اوس چې ورته سړک رغول کیږي شته ستونزې به هواري او له پیدل مزلونو به وژغورل شي. د نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی همکارۍ له چینار خوړ څخه د ځنګل بانډې پورې 1.5 کیلومتره د نوي سړک چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼې درې او سیمې لا هم د سړکونو څخه بې برخې دي او اوسیدونکي ستونزې ګالي.
تاکل شوی ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمر لوبډله نن د پاکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې په متحده عربي اماراتو کې د درو هیوادونو د لومړۍ مسابقه به نن د کابل په وخت د سهار په 10 بجو پیل شي. د دغه بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
په دغه درې اړخیز لوبلړۍ کې د پاکستان افغانستان تر څنګ دریم هیواد خپل متحده عرب امارات دی او د دغه درې اړخیز لوبلړۍ نه راتلونکي آسیا جام ته چې هغه به هم د 19 کلنو ملي لوبلړو ترمنځ کیږي په متحده عرب اماراتو کې نو هغه لپاره چمتووالی دی.
د کرکټ له درې اړخیزو لوبو د فوټبال درې اړخیزو لوبو ته مخه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا شنبه د نیپال له ټیم سره لوبه وکړي. ټاکل شوې دغه لوبه د افغانستان په وخت مازیګر 5:30 بجې د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان، تاجکستان او نیپال ترمنځ درې اړخیزه سیالي د چهارشنبه پر ورځ پیل شوې. افغانستان په دغه لوبه کې خپل دویمه لوبه د روانې اونۍ د سه شنبه پر ورځ له تاجکستان سره کوي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د شنبه په ورځ په پیرو کې د وینړیوال سرمشیزي په څنډ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پکینګ دې ته تیارې نیسي چې سپین ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ ستنی شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وویل چې د دواړو ولسمشرانو لیدنه کتنه به په پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د سرمشیزي په څنډه کې وشي. د انتخاباتي کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې وه چې پر ټولو چینایي وارداتو به 80% تعرفه ولګوي. ولسمشرانو جو بایډن او شی جین پینګ په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د ایپیک په غونډه کې او په بالی کې د جی شل په سرمشیزی کې هم غونډې کړې وې. یو امریکایي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه خوښتل نوم یې واخیستل شو، وویل چې دواړه مشران به د پوځ له پوځ سره د تماسونو، له نړیوالو بحرانونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې تر څنګ د ګډو همکاریو په تړاو خبرې وکړي. د دغه امریکایي په وینا ولسمشر بایډن به په سبانیو خبرو کې شی جین پینګ ته د اوکراین په جګړه کې د پیکینګ له لوري د ماسکو د ملاتړ او روسیې ته د شمالي کوریا د ځواکونو د استولو په اړه هم ژوره اندېښنه څرګنده کړې. ټاکل شوی ده چې د 2025 کال د جنوري په 16 نیټه به نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړه وکړي. ډونالډ ټرمپ ورلمخه د خپل کابینې د بهرنی تګلارې په مهمو څوکیو کې د چین سرسخت منتقدین انتخاب کړي دي چې د پیکینګ په اړه به لا د واشنگتن د سخت او جنجالي دریځ لامل شي. اسرائیل د بشري حقوقو د څار بنسټ وروستی راپور رد کړ چې په کې ویل شوی اسرائیلي ځواکونو د غزې استوګن جبري کړي کولو ته اړ ایستي دي. دغه بنسټ ویلي چې د غزې په څه باندې یوه کلنه جګړه کې د اسرایلي پوځیانو اقدامات د بشریت ضد جنایتونه ګڼل کېدای شي. بلخوا په لبنان کې د اسرایل په تازه حملو کې د څه باندې 60 کسانو د وژلو خبرونه ورکړل شوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر 9 په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، د اسرایل پوځیان زیات وخت د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویان اورن مرمورشتاین تیر شپه د بشري حقوقو د څار بنسټ تازه راپور رد کړ. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غزه کې د اسرائیل د چلند په اړه د بشري حقوقو د څار بنسټ لپازي کاملا ناسمه ده او له واقعیت څخه فاصله لري. پرون پنځشنبه تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار بنسټ په یو راپور کې اسرائیل په غزه تړانګه کې په جنگي او د بشريت ضد جنایتونو تورن کړ. د دغه بنسټ په وینا په دغو جنایتونو کې په ډلیز ډول د خلکو بې ځایه کول هم شامل دي چې دا عمل قومي تصفیه ګڼل کېدای سي. دغه بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په خپل راپور کې ویلي په داس حال کې چې خلک د اسرائیل له امر سره سم د تخلیه په حال کې وو، خلک وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي په هغو ساحو کې چې اسرائیل بشري ساحې اعلان کړي او په سلګونو زره کسانو په کې د خیمو په کمپونو کې اړولې وو، هلته هم وژنې سوي دي. لکه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې وسلوولو ناببره حمله وکړه، له هغې راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. له هغې راهیسې زیات وخت د اسرائیل پوځیان د لبنان له حزب الله ډلې سره هم ډزې تبادله کوي. د لبنان روغتیا وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر لبنان د اسرائیل په تازه حملو کې 90 کسان وژل شوي دي. د وزارت په وینا له دې سره د 2023 کال له اکتوبر میاشت راهیسې په لبنان کې د وژل شوو کسانو شمیر 3,386 او د چاپیانو شمیر 4,412 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو حزب الله ډله چې سیاسي څانګه هم لري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. حزب الله چې سیاسي څانګه یې هم فعاله ده، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه روغتیایي چارواکو ویلي چې په غزې تړانګ کې د روانې جګړې له کبله تر 340,000 ډیر کسان وژل سوي چې ډیری شزي او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوري. کچیرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، هلته د هغو راپورونو متن وصل شي چې د ازادي رادیو له لارې څلور ساعت خبري شي. د دې ترڅنګ یو شمېر مرکه هلته تاسو اوریدل شي، د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اوریدل شي او ویډیو راپورونه هم تاسو لپاره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لرو. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړو مالیاتو له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوی دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار استعمال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندي پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال یې حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم نباودین اخوند دی، څوارلس کسه مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ماته هم شلی رسېد. دلته زما ورور موږ حساب ورته وکړ، موږ ته نیمه که نیمه که رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی. موږ در بدره بلې چې نه یې کړې، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتلس سوه پر دغه جالۍ ورکوم، په دوه زره ماته خرڅېږي. زما دغه انار بره په څو سوله تاسو خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي. چرچ کسو خرچې درانه دي چې پاکستان دیوات یې موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا درې زره کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعدالله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن یو لکو اته زره پاکستانی کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن یو لکو نوي زره کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچې د انار چې موږ هر کم ښه انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولی. دا اوس پنځه شپږ کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس لا راغلي. دغه انار خو ولاړه چې ولاړله، یا دو دېرش لکه کالداري مصرف کړي دغه یو کنټینر. دغوندی ټیکس سوی دی، دا خرچې د انار نشي برداشت کولی. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بد نشي کولی. په دغه بخچو کې به ولاړ بالا خلک چې پر اړه فزغلی.
بلخوا د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. الجزائر جان سرک چې یو له دغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځایي کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسي.
اوس هر سالون چې ورسي دوه پروګرامونه چې ورسي ان کېږي ډېر پتي. نو دا زما وړاندیز مطلب دا و چې دا کیلو پر ځای به زموږ انار استعمال شي. نو دا زما وړاندیز د خلکو د هر کلي سره مخامخ شو. ډېر خلکو دې دا کمپاین وسي وکړ. هزار یو اکشاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام عملي کړ. هغه شپه اوس
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمښت په اړه اندېښمن دي. د دې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوي سږ کال د صادراتو کچه په تیرو کلونو کې په بېساري ډول کمه سوې ده. د هغه په وینا تېر کال شاوخوا نوي زره ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړې تعرفې له امله صادرات نږدې اتیا سلنه د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی ښه کړی. تر اوسه پورې ډېر باغونه بې اجاره پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنې په صادراتو کې تقریبا اتیا سلنه کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنې ډېرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نه سي، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول.
حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بيخي ختمېدونکي نه دي. ښوونځي هغه بلکر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور دانی په کور ناستی دی ډېر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو لپاره سکار و یا سینه بغل او یا هم نمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بې پروايي او سمې پاملرنې نه کولو په صورت کې د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ساه اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدلو له امله پیژندل کیږي او که په وخت یې درملنه ونه شي په ژور سینه بغل بدلیشي چې هغه سکار وی شو چې د جدي روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه راپور لر.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي ستونزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې له امله یې ساه اخیستل ستونزمن کیږي او ناروغ په سخته تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولی سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل او راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سیلا سه په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا دا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دلاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانتون ته بستر کې هلته چې بستر کو دا ډاکټرانو ټول تیر اچا پیر چې ولي دا لک وی چې دا خمړته ډاکټر سه فرد دې سر غرض مکو دا ډیر حالت خراب نه مالستنی پکې مو وه خو ډیر پی کوشش وکړ تداوی لاندې و ورځي عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزو شکو
دا اوس مې چې ته مشت نه نه څنګه دې راغلې ده مس وو چې سابې بنده بنده کړه اول چې کال کې د بل لور مې د واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا دې برتر څنګه مرګ ته ورسید شپانه ته مې ویل شپانه کې دا ورته څه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اسانۍ سره یې روغتیا زیانمنېږي. هغوی وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځانګړې توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت ورنشي یا چې وخت فرش خامخا تاثیر نه کوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو داسې یو حالت ده چې دا ګرمي کم زیاتیږي او ژمي کم زیاتیږي. د ځینې مورګانې اپلارې څه کله ډاکټر ته ژر نه رسوي دا دوا خپل خودسرانه خپل ماشومان ته ورکوي د یو ماشوم بل ماشوم ته ورکوي. په دې خاطر چې دا مریضي فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضي دا به بل مریضي همدا خپل دوا دا به اس کیږي چې دا ماشوم مریضي زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې مافي سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو او هغه ته پام نه کوو نو دا پیشرفته کیږي، شدید کیږي، اختلالات هم اضافه کیږي او مرګومیری هم اضافه کیږي. د ټوخي، تبې، لړزې سره څنګه د ماشوم تنفس زیاتېږي. که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کیږي یعنی شنډې او خولې توریږي او سره څنګه ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي. او ماشوم غذا نه خوري، د غذا نه هم لویږي، ماشوم بې حاله کیږي، ګاز کیږي. څومره چې سینه بغل شدید کیږي همدومره زیات اختلالات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوري د سکاروي سینه بغل پاړه مو راپور اوریده. شپږ بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. البته وړاندې اساسي او بشري حقونه پروګرام لاسه